Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې دولس ساعته پرلپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1399 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابر ده. نوریاس نوري هم دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابرو چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې 19 میلیارد ډالر هایفو میلو ضایع شوي دي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ځواکونه د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د 12 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د نور موضوعاتو تر څنګ به پر افغانستان هم خبرې وشي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړل د نګورنه قرهباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نه شي. افغان ځواکونه د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د کسان پروندې عملیاتو پر مهال وژل شول.
د طالبانو د ډلې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې ترورستي بریدونه وکړي، خو د ملي اردو د وار له مخه برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي او ډېر مهمات یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته لوېدلې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور هم خبرې وشي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر کیبل هچسن پرون د ناتو د غونډې په درشل کې وویل،
چې له افغانستان سره ارتباط لري موږ له خپلو متحدانو سره سلام مشوره کړې. دا تیر اونۍ په افغانستان کې زموږ د ځواکونو قمندان د ناتو ډیر سفیرانو ته زموږ د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کم وو معلومات ورکړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د 18 هیوادونو شاوخوا 2000 سرتیری شته. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړه ویلي دي چې په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستې وي. د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غمشریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغونډ شوي وو چې د ګڼې ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او 8 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شول. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د نګورنه قرهباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیکې لارې حل نه شي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت ته د وینا په مهال وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د نګورنه قرهباغ لانجه یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ پر نګورنه قرهباغ جګړه روانه ده چې پکې په سلګونو ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. نګورنه قرهباغ د آذربایجان خاوره ده چې واکې د ارمني تبرو په لاس کې ده. ټاکل شوی چې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب مناتسکانیانن او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر چهان بیراموف د جمعې په ورځ واشنگتن ته ولاړ شي او د امریکا د متحدو ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې وکړي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشهور ډول بند خوشي کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولې ایزو لاریونونو د تنظیمولو په تور به بند محکوم شو. د روسیې په مرکزي سیمه اولیانوفس کې د محکمې تر غونډې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان پر چارواکو غږ کړی دی چې سیدوروف له شرط پرته خوشي کړي او له دې ډول ظلمونو لاس واخلي. سیدوروف او د ملګری ولادیسلاو مورادوسوف تیر کال د ډلیزو اختشاشاتو په تور تر شپږ کاله په اوږده بند محکوم شول. بیا یې وروسته بند څلور کلونو ته راکم شو. سیدوروف چې کله د 2018 کال په نومبر کې ونیول شو 13 کلن وو او د ملګری مورداسوف 21 کلن وو. ټاکل شوی دی چې نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبېږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه یې کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبېږي. د هند کرکټ غوره لیګ لوبې د کورونا وایرس له امله په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 19 پیل شوي او د نومبر تر 10 به روانې وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 چټه 4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 9. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 11. مزار شریف اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 23 چټه 11. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 14.
ناجیه صفوی وچې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره پلټونکې اداره یا سیګار چې له دې هېواد سره د امریکا د 3.5 میلیارد ډالرو مرستې په اړه څېړنه کړې، وایي 19 میلیارد یې حیف میل او ضایع شوي دي.
د وی خوانه متحده ایالاتو حکومت او د بل خوانه د دې مسولیت افغانستان حکومت تم بهتر راګرځي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو پرون د ولاریون په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې وغوښتل چې د میلون جام لیګ په ټاکلي وخت خوست کې ترسره کړي. په نړیوالو مسایلو کې د ډیپلوماتیکو هڅو سربېره د ارمنستان او آذربایجان مشرانو ویلي دي چې دا لانجه له پوځي لارې هوارېدلی شي. د ژوند رنګونو کې مو له یوه کوچي سره خبرې کړې دي.
خپلوان چې پاملي سره راغواړي دا د نفري زور شپوي په دې شپه باندې م کنه تقریبا د نیم واده قدر ته خلکو په دې شپه وي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. ناتو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند ته لاره هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناتو خپل ځواکونه باسي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې ناتو تر 2040 کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده، خو طالبان وایي چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستان ووزي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي د ناتو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
د ناتو ټولو متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمېر لا کمېده د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي، او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالاتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناتو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. وست غوچ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روسیې او ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 9 چې له امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رډو ته وویل هیله من یو چې د ناتو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستان ووزي.
امریکایا به نمایندګي از همه قوتهای خارجي کې در افغانستان است. با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب له موږ سره کښېناستل او له موږ سره ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب دغه موافقه له موږ سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو په مشي د غوڅ ملاتړ پر ماموریت خبري وشي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون وویل چې ناټو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده او دغه تیره اونۍ ناټو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024 به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د نورو غړو او متحدینو د پوځي هڅو تر څنګ له دې هیواد سره یوازې امریکا د لسګونو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار له افغانستان سره د امریکا د 134 میلیارد ډالرو شوې مرستې له جملې د 35 میلیارد ډالرو په اړه څېړنه کړې او موندنې ښیي چې 19 میلیارد ډالر هایفو مایل او ضایع شوي دي. سیګار د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس له غوښتنې سره سم دا څېړنه ترسره کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست وایي هڅه کوي نړیوالې مرستې داسې ولګوي چې مثبت تاثیر ولري او نړیوالو ته حساب ورکړي. رحمت الله افغاني تفصیل اوروي.
په داس حال کې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو دوام له فساد سره مبارزې او شفافیت پورې تړلې بولي، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار په تازه راپور کې له افغانستان سره د امریکا له لوري د میلیارډونو ډالرو مرستو کې له فساد پرده پورته کړه. سیګار له 2002 تر 2019 میلادي کال د ډسمبر میاشتې پورې له افغانستان سره د امریکا له 134 میلیارډ ډالرو مرسته له جملې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د 35 میلیارډ ډالرو مرستې څرنګوالی څېړلې. سیګار د 35 میلیارډ ډالرو مرستو په څېړنه کې موندلې چې 19 میلیارډ ډالر ضایع هایفومیل او یې هم ورنه ناوړه استفاده شوی. د سیګار په راپور کې ویل سوي دي چې دغه څېړنه د 2013 میلادي کال له جنوري پیل او د 2019 میلادي کال د ډسمبر میاشتې پورې ترسره شوې ده. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرم افسلی هم له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې د فساد له امله د سیګار دغه راپور تاییدوي.
هغه څه چې باید لګول شي ونه لګول شو او د دې پایلې مونږ تاسې د افغانستان پر اقتصاد او د فقر پر وضعیت او همدغه راز د دولت د پایښت او ټینګښت پر وضعیت باندې کوای شو چې د دې تاثیرات وګورو. دغه راز د دغه ستونزو اصلي لامل خپله د یوې خوانه متحده ایالاتو حکومت او د بلې خوانه د دې مسؤلیت د افغانستان حکومت ته هم بېرته راګرځي.
د سیګار په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې په افغانستان کې اصلي فساد د نامنیو پراختیا د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د حساب نه ورکړه، په افغانستان کې د پانګې اچونې دوام ضایع او ناوړه استفاده ورنکېږي. په دغه راپور کې راغلي په دغو مرستو کې فساد د سولې بهیر او د افغانستان د حکومت مشروعیت او موثریت ګواښي. د افغانستان جمهوري ریاست دغه راپور په خبرګون کې د مرستو د حساب ورکړې په وړاندې نړیوالو ته ځان مسؤل بولي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپل
حکومت ځان په دې باندې مکلف وګڼي چې د ټولو مرستو اغیزمنتوب ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي او موږ د نړیوالو مرسته کوونکو ته رونی حساب ورکړو. همدارنګه د افغانستان حکومت په دې عقیده باندې دی چې پر خپلو منابعو باندې تمرکز وکړي او ځان د نړیوالو له احتیاج خلاص کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي د راپور له مخې امریکا او نړیوال مرسته کوونکي د افغانستان په سلو کې 15 وی عمل غښتونه تضمینوي. سیګار لیکي د نړیوال بانک د وړاندوینې پر بنسټ که سوله هم وشي، افغانستان په کلنی ډول لږ تر لږه تر 2023 میلادي کال پورې له 4.5 تر 8.2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحه سره
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو پخوانی واکمنۍ ته په کتو آیا دې ډلې کوم بدلون کړی دی؟ د طالبانو د 1996 کال نه تر 2000 لومړي کال پورې د خپل واکمنۍ په دوره کې د افغانستان د خلکو ډېر فردي او ټولنیز حقوق تر پښو لاندې کړي وو، او د نجونو هم د زده کړې او ښځو د کار اجازه نه درلوده. خو نن طالبان وایي چې له پخوانۍ تجربې زده کړه کړې ده، او هغه پخوانۍ ترخې تجربې به بیا تکرار نه شي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان بدل شوي دي؟ په دې خبرونه کې کوای شي چې ګډون وکړي او کولای شي خپل نظر د ازادي غړو لارې له نورو سره شریک کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته به غوښ شو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د پرون ورځې په دوه خونړیو پیښو لیکلې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د هغو زرګونو افغانانو د عکس ترڅنګ چې پاسپورټونه یې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پورته نیولي، لیکلي چې دوی په جلال آباد کې په لوبغالي کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پاکستان ویزه واخلي. ورځپاڼه وایي چې اکثر افغانانو د دې لپاره د ویزې غوښتنه کوله چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې پیښه کې تر 12 ډیر ښځې ووژل شوې. واشنگتن پوسټ، میل او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د جلال آباد پر پیښې لیکنې خپرې کړې، او د ننګرهار ځینو چارواکو ورته ویلي چې په دې ګڼه ګوڼه کې شایي 50 تنه مړه شوي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ورځې د زر تنو د ویزو کار خلاصوي، خو په لوبغالي کې نږدې 10,000 تنه راټول شوي وو. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری چې د افغانستان د څلورو له 8 میاشتې ځنډ وروسته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. ډیفنس پوسټ ورځپاڼې بیا د تخار پیښې ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د تخار د چارواکو په قول ویلي چې امنیتي ځواکونه په بهارک ولسوالۍ کې په ګزمه وتلي وو چې طالبانو له یوه کوره پرې ناببره برید وکړ، او تر دېرش ډېر امنیتي ځواکونه یې ووژل. دې برید او په وروستیو کې د هلمند ولایت پر مرکز د طالبانو پراخو حملو وښوده چې د سولې د خبرو له پیل سره سره تشدد کم شوی نه دی. ډیرو افغانانو هیله لرله چې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته به طالبان تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو وروسته دا هیله نور هم ډیره شوه، خو عملا د افغانانو دا هیله نه ده پوره شوې. د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه ډیجیټل جورنال انټرنیټي خبرونه په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خپلې موافقې د دریدو پر سر بیا ځلې خبرو ته اشاره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري په هلمند کې د پراخې جګړې له پیلولو وروسته امریکایي الوتکو له یوې اوږدې مودې وروسته پر طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په جګړه کې د امریکایي الوتکو ګډون د موافقې سرغړونه وبلله، او امریکا هم د طالبانو بریدونه د موافقې خلاف وبلل. د دې نشې پر اساس له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر په خبرو کې موافقه وشوه چې طالبان به حمله دروي او امریکایي پوز به پرې بمباري نه کوي.
ازادي رادیو اورید سهار 5 او 3 دقیقه شو. پرون د خوست لزګونو اوسیدونکو د یولارون پترس کې د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې وغوښتل چې د میلیون جام لیک په ټاکلي وخت خوست کې ترسره کړي. لارون کوونکو ویل د میلیون جام لیک ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي، خو د کرکټ بورډ اداره له خوست سره د مور مېرې سلوک کوي او په دې ولایت کې د غلوبو ترسره کېدو اجازه نه ورکوي. نور حالید ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال نجيب الله الخيل پر رپورټ کې.
په خوست کې لسګونو لاریونوالو د کرکټ بورډ وغوښتل چې په دې ولایت کې د میلیون جام لیګ ته د ترسره کېدو اجازه ورکړي. دوی یاد اداره خوست سره په توپیریز چلند تورنه کړه، او له افغان ولسمشر یې وغوښتل چې په دې اداره کې د اوسنیو کسانو پر ځای ژمن او مسلکي کسان په دندو وګماري. د لاریون یو ګډونوال قانون پاسون آزادۍ راډیو ته وویل چې په کرکټ بورډ کې داخلي ستونزې د دې لامل شوي چې په خوست کې د میلیون جام سیالۍ تر اغېز لاندې راولي او دلته ستونزې جوړې شي.
کرکټ بورډ اجازه نه ورکوي چې په داسې ځای په خوست کې وشي. وجه یې څه ده چې دوی خپل منځ کې خپل تضاد لري، خپل مشکلات لري. نو له موږ هیله د کرکټ بورډ لري سړی څخه ده چې لومړی مونږ ته دغه سیالۍ په خوست کې بریک دي چې د خوست کې وشي بیا مو په ولسمشر باندې غږ دی کرکټ بورډ ریاست لپاره وړ او مناسب کس راولي چې په کرکټ باندې پوهېږي.
د خوست یو تن مدني فعال یعقوب جان ستوری وایي د دې لوبو ټول قانوني مراحل ترسره شوي خو دوی خوست سره په دې برخه کې د مور او مېری سلوک کوي.
دا چې د کرکټ بورډ څخه ټول اسناد او هغه قانوني پروسه طی شوې ده نو دوی یوازې د دې لپاره چې ملیون جام کرکټ لیگ په خوست کې ترسره کیږي له خوست سره او د خوست له لوبغاړو سره توپیری چلند کیږي نو له دې عمله مونږ اعتراضي شکل سره راټول شوي یو چې فرحان یوسفزای او د حکومت نور مشران دغه مسلې ته توجه وکړي او مونږ خپل اعتراض تر هغې پورې خپل اعتراضونو ته دوام ورکوو تر څو پورې چې د ملیون جام کرکټ لیگ په خوست کې ترسره شي.
د ملي ټیم لوبغاړی رشید زدران هم وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې په خوست کې د ملیون جام سیالیو ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او که نیمګړتیاوې پکې وي مسؤلین باید د خوست خلکو لیوالتیا ته په کتو هغه نیمګړتیاوې رفع او سیالۍ په همدې ولایت کې ترسره کړي.
چېرته ستونزه وه باید د یوسفزی صاحب او نور د کرکټ بورډ کوم چارواکي چې دي مسؤلین چارواکي هغه باید هغې نقطه باندې هم کار وکړي چې هغه مسره حل کړي تر څو د لویې پکتیا او خاص کر د خوست ولسوالۍ دپاره دغه یو ښه مهم ټورنمنټ دی دا ټورنمنټ باید ضایع نه شي.
یاد لارین چې د سوری پار څخه د خوست ښار تر سرګردان چوک پورې دوام وکړ په پای کې د لارین درې ماده سپری کلیک او ورستو شو. بلخوا د کرکټ بورډ ادارې رسنیو ته په لیکنی پیغام کې ویلي چې ملیون جام لیگ د اصولو او پروسې له بشپړېدو وروسته ترسره کیدلی شي. په پیغام کې زیاته شوې د ملیون جام لوبې پخوا هم ترسره شوي او په راتلونکي کې هم یاده اداره هیڅ ډول مخالفت نه کوي خو هغه پروسه اصول او مقررات چې باید یاد لیگ د لوبو له پیلېدو وړاندې د لیگ تنظیمونکو ترسره کړي وای نه دي بشپړې کړي چې په خوست کې د لاریون تابعیا کوونکي دا خبره ناسمه بود.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ارمنستان او آذربایجان تر منځ د ناګورن قرباغ پر سیمه له نږدې وی میاشتې راهیسې د جګړې بل شوی اور په تودېدو دی. د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د دواړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې دا لانجه له پوځي لارې هواریدلی شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ارمنستان صفی اعظم وایي د اوس لپاره له آذربایجان سره د ناګورن قرباغ د مسلې هیڅ ډیپلوماتیک حل لار نه ویني. نیکول پاشینیان خپل ولس ته په وینا کې چې د فیسبوک له لارې د چهارشنبې پر ورځ خبره شوه زیاته کړه چې موږ باید پوه شو چې د ناګورنو قرباغ مسله اوس او په اوږدمهاله واټن کې نشي کېدای چې له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
موږ باید تر هغه وخته پورې جګړه وکړو چې د منلو وړ یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي.
پاشینیان دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په یو بیان کې وویل چې دا مسله یوازې له پوځي لارې هوارېدلی شي. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې چې د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړه پیل شوې ده د سلګونو کسانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي. ناګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې برخه ده خو د ایروان ملاتړي ارمنیان له 1994 کال راوروسته هلته واکمنان دي. روسیو څرګندونو ته په پام سره د دې ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو فشارونو زیاتېدو ته اړتیا لیدل کېږي. د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان بروکسل ته تللی دی څو د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ د روسیو تحولاتو په اړه سلا مشورې وکړي. بل لور ته د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران روسیې ته تللي چې د ماسکو په منځګړیتوب د خبرو بل دور پیل کړي. ټاکل شوی ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په واشنګټن کې وګوري. د آذربایجان پوځ په روسیو کلونو کې له ترکیې وسلې اخیستې او پیاوړی شوی. دغه ځواکونو په تازه جګړو کې یو شمېر سیمې هم لاندې کړې دي. خو د ناګورنو قرباغ چارواکي وایي چې توانېدلی دي چې د آذربایجان د بریدونو مخه ونیسي.
ازادي خبری مجله اوري.
واتساپ چې د چټ یا خبرو په برخه کې یو مخکښ اپلیکیشن دی غواړي چې د خپلو خدمتونو ساحه لا پراخه کړي. نور به له اسمت څاروانه واورو.
د انټرنیټ له امیدو سره د ډیرو خلکو د ټلیفون مصرف کم شوی دی ځکه چې د مسنجر، واتس اپ، سکایپ، وایبر، ایمو او ګڼو نورو اپلیکیشنونو په وسیله وړیا خبرې کېدای شي. له ځینو سربیګانو داسې ښکاري چې نن سبا ډېر افغانان له واټساپ څخه کار اخلي. واټساپ د سکایپ خلاف چې هم ویډیو او هم آډیو لري، یوازې آډیو یا ژغ لري، خو اوس واټساپ غواړي چې د تصویري یا ویډیویي تماس خدمات هم وړاندې کړي. ټاکل شوی دی چې واټساپ ژر د کمپیوټر له لارې د تصویري چټ یا خبرو اسانتیا په خپلو خدماتو کې زیاته کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د واټساپ ویډیوي تماس به هم د دغه اپلیکیشن د ژغ په شان ښه کیفیت ولري او کنه. طبیعي ده چې ویډیو یا تصویري تماس نسبتا قوي انټرنټ ته اړتیا لري. ویل شوي دي چې د واټساپ ویډیوي تماس به خپلو کاروونکو ته اجازه ورکړي چې هم مهاله له اتو تنه سره چټ وکړي. واټساپ تر اوسه نه دي ویلي چې کله به د ویډیوي تماس خدمات پیل کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ځواکونه د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. نه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعات تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور هم خبرې وشي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي، په کابل کې باید دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې باید کنسلګرۍ د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګورنه قرباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیکې لارې حل نه شي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدروف په مشهور ډول بند خوشي کړي. دا کس تېر کال د 2018 کال د سولهییزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شوی دی. ټاکل شوی دی نن د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبېږي.
دا ژوند رنگونه
دا بیګا د چې دا د نکري زور پي کنه لکه خپل خپلوان چې پاملي سره راغوړي دا د نکري زور پي په دیش په باندې کنه تقریبا د نیم واده قدر ته خلکو په دیش پني او دا ورځي چې بیا دی
دا نکري زی بیا دی نو په لاس سوق دی
یره دې چې بدرته دروغ نه شم خپل نه مطلب څه دروغ درته وایم واده ورې دا چې دا خپل داله کې دی او کومنجلي دی خو دغه ته نه مطلب نه ملي دی دی واده کني ما خپل مالخته شپږ زمون دی خو دا نکري زو زه نه مرغله چې دوی څه کوي
به بات چې کله نوې تاسو ورې کنه څه رقم ورې پچیش کې ورې
موټر کې
ورې کجاوې نسته
نه نه کجاوې ما جاوې لاړې کجاوې وخت نه لاله داسونو وخت هم تللې موږ خو په دسي موټر کې خو وډم نه چې هغه دسي ارزان به موټر دا 15000 ډالر دی قیمت نه پخ کې وډم نه
ښه موټر بل پښکوي
او
څه رقم بل پښکوي
بس دا خر کې چې سره کوم دکانونه دی هغه تیراولي بیا د 5000 ګول پوشکې د 1000 کې د 5000 کې د 1000 کې هر څومره ځکه هم غسی کی په خو وختو کې خو کجاوی کنه یو کجاو به دی په لوتر له یو به دی په لوتر له په پړو نه به په یو کې کنه ولې وو د نه به کوم خپل څوک کوم جلې به واخه به بل خو کې کنه ولې د دې به و خو روان وو اخره به کوچانو ورو څوک به ګډې داو چا به ډولونه وال بل دغه شي کار اوس خو د موټر کار دی اوس خو کمرې پیدا شوې دي هغه ټپ والا موټر کې یو ورته ولا چې را روان اوس دغه سیمه ملي ده
دغه کوچان اکثرا بیا کله چې ناوی وړي هغه وای کنه لنډي وای کوم واده کې د لنډي ویلي
یاره چې خو پیدا کړم یو ګډې ده لنه
شه
یو ملنډي نه دی لګینه ډیر عمر مې پښپنه کې تیر کړل خو نه نه
هیڅ دی ویلي
په دې کې نو کته ما سره په صورت یاشین سپاره و او ټول ورځ به ما دغه ویلي د لنډې کار مې نه کوي
دا د ژوند رنگونو یو نوې برخه هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه لیکي د سولې د راوستو لپاره باید هڅې چټک شي ځکه چې نور افغانان غواړي د امن په فضا کې ژوند وکړي عزیز زابلی لیکي افغان چارواکي باید دقیق اوسي د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدلی نصرت الله له کندهار لیکي د بهرنیانو یو مخیز وتل کېدای شي چې په هیواد کې سرتاسري سوله ټینګه کړي عبدالواحد مدقق لیکلی چې له د فساد ریښې باید له بیخ وچې شي، بیا به مو هیواد پرمختګ وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوب لیکلي دي چې د سولې خبرې صرف په خوله دي، باید په عمل کې د سولې لپاره کار وشي. کورمو ودان دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتساوه تلش میری لاری مورا است ولی دی پا هم دی سر دا خبری مجال هم بایت رسیگی زنوری است نوری لی تاسو اجازه غوارم خو مایکروفون خپل همکاری فرشته نگار تاس بارم سلو تر اغلی فرشته جان خیر اغلاست.
سلام نوری صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.